Pronto.
ستړي مشي افغانستان کې د مخام و بچی شوی اسموږ ته د پروګرام د خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړ شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسي کوربه ده. خبرونه په څو شیبو کې درته پیلو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې دي چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو یې لګولې دي. اروپای ټولنې پروند طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي د وزارتونو او د ستري محکمې سرپرستان د جنسیت پر وړاندې د تشدید په خطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت وینځي بولا مجاهد نن پر خپل ټویټر په بیان کې لیکلي دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. خغلی مجاهد وایي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت، جنوبي سودان، روسیه او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 مؤسسې په نښه کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د داعش مشران او جنګیالي له سوریې، لبنان او عراق په بخښنه سره لیبیا او عراق څخه افغانستان ته تللي. حسین امیر عبداللهیان د ایران له اسنه خبري ژان سره په مرکه کې د اسناد او شواهدو له خوده لپاره وویل د داعش مشران او وسلوال په وروستیو میاشتو کې له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته لیږدول شوي دي چې دا په افغانستان کې د اوسني واکمن پر وړاندې یو ننګونه ده. عبداللهیان چې په افغانستان کې د داعش وویل چې په افغانستان کې د داعش حضور د ایران لپاره ګواښ ده او د هم زیاته کړه چې ایران له افغانستان سره د 900 کیلومتر شپول لري نو د افغانستان هر راز نامنی د ایران په امنیت اغیز کولی شي. د روسي ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید پر روسي برید دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د تلویزیون لاره کړې ده. خغلی پوتین د ناتو غړی هیواد پولند د خپل پولو په پراخولو تورن کړی دی. ویل دي مسکو به پر بیلاروس د هر ډول تیری پر وړاندې خبرګون ښکاره کړي. بیلاروس د روسي ګاونډي او نږدې متحد دی. د پولند امنیتي کمیټې د جولای په 19 پریکړه وکړه چې د واګنر ملیشو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعې واستوي. د واګنر د ملیشو مشر او سرتیری په روسي کې لفغات روسته بیلاروس ته ستنه شوې دي. او روسیه د څلورمې پرله پسې ورځ لپاره د اوکراین د تور سمندرګي پر بندري تاسیساتو حمله ته دوام ورکړی دی او په دې ترڅ کې نن په روسیه سیمه کې د غلو دانو یو ګودام په نښه کړی دی. بریټ مالی او ځانی زیانو نړول دي. د اودیسی والی ویلی چې روسیه په تور سمندرګي کې لخپلو کشتۍ وسخه د کلبره دوله کروز توغنده یو په وسیله د حمله تر سره کړی دا شو د غلې د ګودام یو جوړ کړی دی او د وطنې ټپین کړی دی. د حمله د سیمهال کېږي چې د تور سمندرګي لارې د اوکراین د غلې د محصولاتو د صدور د موافقه د بار د دوشنبه ورځ پای ته ورسید خو روسیه له تمدیدولو ډډه کړې ده.
د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبرې کوو چې لږ او بو تارتیا لري. افغانستان له څو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالۍ سره مخامخ دی. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول ورښتونه کم شوي او رستربلې ترمځکه لاندې او بو ساته هم ټیټی شي. په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالی ستونزه به نور هم ډیره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون زیات اغیزمند کوي. په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمی اوبه غواړي او د اوبو د کموالی په وړاندې مقاومت لري. په دې خبرونه کې بعض مشترانه متخصص میلمانه درته ووایي چې کوم کښتونه یا کومې میوې لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو. زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاوري پوهني او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې لمر سره تماس ونیسي او خپل پښتنې زموږ له درنو میلمنو څخه وکړي. همدارس د فیسبوک فیسبوک له طریقه هم کولای شي خپل پښتنې راوستوي facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پانی پته ده. لومړی پوهان سمدی کته سیدی ونو پر ارتباط راته وایس کومې میوادارې ونی د اوبو د کموالی په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
پلومری سر کې تاروان صاحب تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم استاد نصرت صاحب د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د زړه له کومې او زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. مخکې تر دې پرې چې زه د میوه لرونکو ونو په اکله باندې وایم چې کومې ونې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري یا لږ اوبو ته ضرورت لري، وارم چې وایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 15.3 میلیونه هکتاره ساحه لري چې دا هغه څخه 12% دی، په سلو کې 12% یې د کار وړ مځکه ده چې 2.4 میلیونه هکتاره کېږي، چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی سو یعنی وبلرن کی نباتات تل تک مشکاره لسوچال تل نباتات خو او هغه بو پودری اشاره وشت می دی هکتار ده چې دغه صحیت خموش د اتیاس خطر 15 اتیا پر ترنیز محصولات لا سره ورو او هغه صحه چې زموش للمی ده 4.15 میلیونه هکتار ده چې په هوتو د 15 پرشل پیسه ده پر محصولات لاسترازی په عمومي ډول باندې موږ داسې وایلی شو چې هر هغه بوټی هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی، یعنی هغه بارانونه ورشتونه واوري دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي، وایي چې دغه بوټی نو دغه نبات یا دغه ویریټي یا دا قسم د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پرې چې زه هغه نباتات چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري داغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري، ولې یو تعداد میوه لرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري. که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت زیاتې او لږ اوبو ته ضرورت لري، که دا هغو پاڼو ته وګورئ پاڼې نری دي، د بیلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ د بادام پاڼې نری دي، که تاسو زیتون وګورئ پاڼې نری دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی د دغه د پاڼې پوست چې هغه ته موږ کریټیکال ورته وایو یا د هغه پوسس چې دی هغه پنډ دی غوړ دی او ریشیه، مثلا مثال په توګه کتا سی پستی ته وګورئ د پستی د غپانه د شي دبل ده او ش دبل د غلری دبل پانه دبل ده او ریشیه ډیر جوړ دی، یعنی کدا هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډیر زیات عمیق په خاور کې البته تللې دي او هم د دې د دغه په پانه کې د سوریان دی، دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وایي چې دوی له دې دغه څخه د دغه تعداد مقدار هم کم دی، نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بیلګې په توګه خورما وګوره د خورما پاڼې ډېرې ډبلې دي او دغه لري اغزي لري، دا د دې معنا لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالي په مقابل کې په میوو کې په صورت عموم سره چې مقاومت زیاتې بادام دی، خورما ده، اوناب دی، پسته ده، انځر دی، د انګور که موږ ویلی سو چې په تخار کې په رستاق کې یو ولسوالي ده هلته مزه خپله تللی یم لیدلې مې دي انګور وحشي انواوې هلته شته، داسې موږ پایه مادري ورته یا نیلي بوټي ورته وایي یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاق وایي، داسې رستاقونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا پرته د کوو پیوان کوو شخصه پیوان کوو گرافټینګ کوو یا بیا هغه ورټیګانی پرته لدی څه وب کې دا کیږي په سبزیجاتو کې مشکواله سوچي نوم د دغه واخلو د خلطه واخلو خلطه یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي، دا مثلا د وچکالی په مقابل کې دا مقاومت ده. په مثال جاتو کی مشکوان اس چی زعفران یات کو چی زعفران ډیر عمر مثلا پپسرلی کی تر 100 پر یو دی واده کی بیا پاس لاغه ترې سمبلی پر پالات استرات کی لږ وګو ته ضرورت لري همدارنګ داغه ک زیره وګورو خوشولی چی ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالی په مقابل کې مخامت لري یعنی په ډیر لږ وبو باندې مشکواله سوچ دغه سپوټی چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري بزګر دا غوڅه دا غوڅه کرلو باندې
ډیر زیاته مننه په هند صاحب سمدی کڅم تاسو ځینې بوټي یاد کړل ما غوښتل چې په هندوی نصرت راته وایي چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کشتونه دي چې لږ بوته ضرورت لري او ډیر دی او بو په مقابل کې مقاومت لري ځینې تاسو په هندسب سمدی یاد کړل په هندوی سب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږ بوته ضرورت لري او د افغانستان شرایط ته مساعد دي
مننه سروان صاحب ډیره مننه چې موږ ته وخت راکو نمړی خو تاسو ته محترم پوهان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم
سلامات
کورم ودان سروان صاحب محترم مخکې لدې سيزو د بوټو په حساب وایم غواړم چې دا د وبو په ارزښت او اهمیت باندې څه ورنه واچوم چې هغه طبيعي منابع سمج لرو لکه وبو هر یو طبيعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه
بله
دا مشکله چې موږ له دینو برخو څخه ایستل کې پټ کو او سترګې نه سپټولای خو بیا هم ځینې لمړي ټوب لري لکه وبو دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او دا وو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتنه ونیسي نو په ټول وګړي په دې پیژې چې وبو اهمیت شه ده دا چې موږ څنګه کولای شو دغه وبو څخه دا چې ګټه واخو ترڅو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کوس هغه کم وبو ته ضرورت لري دکه دی وبو ضرورت واځي د بوټو د پاره نه ده نور ډیر اړتیاوي دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیړیو د صنعت ډیر برخه دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو راځو کرانه ته په کرانه کې خصوصا هغه بوټي باید وکړل چې د غوي دوره کمي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکړل چې هغه او بو ډيري یعنی مثلا د پسرلی په ټیم کې هغه نباتات باید وکړل سي سي هغه کم دغه ضرورت لري وخت سي ډيري بو غاري خو پریود دی هغه ودیزه دوره کمه تر څو په دې باندې د دوبي موسم راځي هغه خپل حاصل ورکړي دا یو موضوع
بله
بل موضوع دا د هغه نباتات چې مثلا موږ له بعضو نباتات څخه چاره نه لرو مثلا غنم دی غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دی او هیڅوک له دې سترګنس پټه ولاي اوله درجه نبات دا چې هغه نبات هغه ورایتي یا هغه نوې نباتات موږ کړو چې هغه ډیر وښ پریوت ضرورت لري نو دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه په سرلی په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د وبو منابع تقریبا ریچارج یا پروی په له بوت استفاده وست
بله سم ډیر زیات مننه بله بله ستاسو خبري اورو تاسو ول چې کوم بوتونه باید استفاده وکړو خدا لیست مو رانه کو چې مثلا کوم بوټي مخکې په هان سبزی یاد کړل
او په دغه کې په
بله خپل موقعیت ما بدلوي موقعیتم بدل کوي او څه مو اواز خراب سو استاد نصرت فکر کوم چې
ما اواز
و اواز هم راځي په دې موقعیت کې وسی چې اواز مو خراب نسی ډیر مننه
د د د د د ونو څخه په هانس مو څلون سم محترم په هانس بیا دا وری وکړه چې هغه نباتات چې نری پانی لري یا ستن پانی لرونکي دي لکه مسمیر درختي وي غیر مسمیر درختي وي او دغه پانی غوښنی وي په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې دغه پانی پلن وي پلن پانی لرونکي نباتات لکه پالک او جواری او مثلا نور نباتات چې هغه بیا ډیرو بو تبخیري ډیرو بو ضرورت لري او هغه نباتات چې هغه نری پانی لرون کې دي لکه مثلا غنم دي اوربش دي مثلا جدن دي یا کرنیز نباتات دي دغه څخه باید استفاده وشي او ما مخکې دا وری وکړ چې هغه نباتات دي غوي ودایزه دوره یا موده کم دغه څخه استفاده وشي.
بله سم ډیر زیات مننه قدر منو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ که د موضوع په اړه پوښتنه لرئ، نظر لرئ، له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې څو شېبې وروسته اعلانوم. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی، او همدارز د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، څومره اوبو ته اړتیا ده چې یو څوک یو باغ وکړي، یو باغ کښېږدي، داسې باغ چې هغه کمو یعنی ډېر اوبو ته اړتیا نه لري؟ تاسې د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کېږي. خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي، یو نیمبل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډېرو ځایونو کې نه کېږي، لیکن اکثره باغونه چې زموږ خلک لري هغه د نورو میوو دي چې او د سپتن زیاتو اوبو ته ضرورت لري. په هغو کې کوم یو فکر کوئ چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډیر ښه. د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات د اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري. ولی مثلا د میوجاتو پاکله باندې، د میوو پاکله باندې باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې، په لغمان کې، په جلال آباد کې، په فراه کې، کندهار کې، یلمن کې، نیمروز کې، خوست کې، په هغه ځای کې، په هغه دښتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه چې دښتو کې دا ته ډیر زیات ښه توافق لري. مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وایي، دا مثلا په فراه کې، په هرات کې، په مشرقي زون کې، په دې ولایت کې لري. مثلا انځر یو داغه میوه څخه دی چې د دغه په مقابل کې، چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې، په بلخ کې، په سرپل کې، په جوزجان کې، په دغه کې، په فراه کې، په هرات کې، په دا ولایت کې کرل کېږي.
لیکن استاد سوال دلته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې پرې وروستیو کې خورما رواج شوې ده او ښه حاصل یې ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخه لري. یو یې ترویج دی، بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او 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 ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې، نه په تیر نظام کې، نه په دې نظام کې، نه په خوا کې، د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوی. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسر شي او ترویج مو فعاله اوسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبرې لري. که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط دي، ډیرې خبرې دي چې د یو میوې د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما درته یاد کړ چې خورما مثلا په زه په خپله وزارت زراعت کې می کار کوي د یو څو کالو لپاره، هلته ما یو طرح، یو ملي طرح د خورما د تجارتي باغو د جوړولو لپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالی اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایاتو کې، چې تا نه یوازې په هلمند او په فراه او شروع کړله. خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسي چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي، او د هغه بوټو په مقابل کې دا هغه نباتات یا هغه میوې وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. خورما موږ د کاله ډېره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردوو، هلته چې مستیس په وطن کې په خپل د دې امکانات شته چې دا باغ ولر اوس په کندهار کې غټ باغ شته په فراه کې شته په هلمند کې شته په ننګرهار کې شته دا کارونه سره شوي دي غټ مشکل هم دا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید اوسې خلکو ته رهنمایي وسي نه دي سوي نو په خپل باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوړي تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا بیرته صادراتو ته موږ میوې لګژري کراپ ورته وایي تر څو پرې های والیو کراپ ورته وایي د ډېر لوړ ارزښت لرونکی دی په پی واحد ځکه کې ډېر حاصل ورکوي دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد یو بل پوښتنه ولا تاسو څخه داسې چې تاسو وایي چې خوربا په هر راس شرایطو کې واده کوي او حاصل ورکوي دلیل دا ده چې البته هوا می منظور نه دی دی خاوري او دی وبو کمواله می منظور دی دلیل دا ده چې ریشې ډیر ژورې زی او کڅد
دلیل دا ده چې د خورما کتا سودا پانی وګورستی د خورما پانی دبل دی ډیر واکسیدی او د خورما د شي چې د هر پانی اغزی ډیر زیات لري دغه اغزی داسې دی چې دغه نبات څخه دغه تبخیر چې ورته وایي دا تبخیر اندازه ډیر زیاته کمره هر څومره چې د نبات د پانو څخه د تبخیر اندازه کمی په دې مفهوم چې دی خپل وخت پر ځان کې ساتي او دی په خپل ژوند ته څه دوام ورکول سي چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپل د محصول پر تولید باندې اغیز لري. خورما د یو ګرمي منطقي بوټي دی لکه داسې چې په عربستان، سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي مملکتونو کې خورما چې هوا ډیره زیاته ګرمه ده او یده ده جنت یو میوه ده نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه منطقو کې چې هوا هلته ګرمه وي ژمی باید هغه ونیسي ډیر سوړ باید ونیسي خاوره هر څومره چې خاوره یې خراب وشي دا یعنی چې د باغ په مقابل کې مقاومت لري د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري په یو نقطه باید درته چې اول دوه مدریم کال او بوته ضرورت لري چې دته موږ هغه متمم ابیاری یا سپلیمنټری اریګیشن وتوي چې هغه باید وستي تر څو پرې چې دا نه باد مستواش بیا فصل هغه بیا نو ډیر کم اندازه باندې او بوته ضرورت لري هم دا رقم بادام مسکوی بادام لري خو تاسو د افغانستان څخه د معلوماتو ته چی پا کوی بادام سموږ د پستلو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیل دغه چې بیل باران څخه نور هیڅ شي نه سولې دغه په شان اندازه نور دغه فاصل اخیسته ایسو اندر کم انځر مثلا شو مقاومت لري نو دا په هغه هر میوه د ځان د لپاره یو مشخص اقلیمی او خپل د ځان د لپاره یو زول لري مشورمه کوي چې باید چې موږ ټیکې په کابل کې وکړو په کابل کې هوا یې خطر دلته نه کیږي بلکې ورغواته نو مونږ کولای شو مې لاغه مکمل تمن دوی.
بله ډیر زیاته مننه په هان صاحب سمدی په هندوی نصرت د سویابین په اړه څه وایست ځینې وایي چې سویا هم کم او بوته اړتیا لري او دا د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا هم رواج نه ده او په ځینې سیمو کې په دې ورستیو کلونو کې رواج شوی دا او شاه سلام خلکو تاریخي سده او دیدی په بارک ویل کیږي چې غوړی هم تری جوړی شي او توفاله هم ډیره ګټوره ده بالکل پروتین لري. مهرباني په هندوې نصرت زما خبرې موانه ورې دی لکه چې
زما اړیکه متاسفانه سره
ونڅل کېږي. بله بله مال دی سویابین پاره راتوې سویا په باره کې چې دا څنګه ډیر وبوت ضرورت لري که کم وزیر خلک وایي چې کم وبوت ضرورت لري ولې ډیر رواج شوی نه ده
سویابین کاروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات ته یعنی په خوانی سابقه نه لري اگر چې ډېر په خواته کرل کېږي په نورو ځایونو کې خو سایبین هم پلان پانی لرون کې د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي. خو یو شی چې باید یاداوري وسی څنګه په هم صاحب ټول خبرې ما ونه ورې دي خو یو برخه مې واورې ده دغه سم میتودو ته باید کار واخیستل چې څاروان صاحب کاغه سایبین وي کاغه غنم وي کاغه لوبیا وي کاغه اوربش وي کاغه جواد نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالو دی غوی لپاره د بیاري لهغه کار واخیست او بو مصرف کړ. مثلا د تاسو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن او توای دا میتود اوس په نړۍ کې ډیر ډیر هیوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي، یا مثلا د باران په شکل د اوبو ابیاري ده چې هم د اوبو دغه کې اندازه کې کمش فوق العاده زیات راولي، او هم په زمن کې
لیکن استاد د غنم او ځین نورو شانو فصلونو کې بیا د قطرې یا د څاسکو له سیستم استفاده نشي کړی.
کدلای سوس په دغه چین ته موږ وګورو، په چین کې اوس ټول ابیاري د غنمو هم د ډریپ اریګیشن پوسټ کې، خو بیا د غنمو څخه باید اوس مثلا په افغانستان کې امکان ونه لري، یا غنم ډیر د ډریپ اریګیشن په څاڅکو په طریقه باندې نه ابیاري کېږي، نو بیا لازم ده د غنمو هغه ورایتي وکړو چې امې موده کموي او هم ژر حاصل ورکوي، تر څو چې په هغه موسم کې موږ په افغانستان کې وګو پیمانه لرو اصول ورکړي، ځکه د غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اته میاشتې تر رسېږي، او په ګرمو مناطقو کې پنځه میاشتې شاوخوا نیسي، نو که چیرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو چې هغه په درو میاشتو کې رسېږي، نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسو په افغانستان کې، نو بیا موږ کولای شو چې هغه څه اصل واخو او هغه نوی د غنمو باید ورته تغییر.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پوهن صاحب سمدی، تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د رمځکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټه شوې ده، یو شمېر داسې ونې چې ریشې ډېرې ژورې تلې او له لاندې بې اوبه اخیستې، آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو؟
بله، دا سوال د استاد مسرت څخه ورته وکړي چې د خاوري او د بیاري د څنګه استاد هم دی، خو د دومره ویلې سمه چې بعضی ونی لکه مثلا ایکولوکټوس ورته وایو چې دغه ونی ډیر زیاتې اوبو د اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي، د وزلاند د ځمکې لاندې د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیر زیات استفاده کوي، یو تعداد نباتات دي چې هغه رشي چې هغه ځنګلي ونی دي چې ډیر زیات استفاده کوي، دا غوښ خبره دا غوښ خبره مخنیوي وسی، لکه په جلال آباد کې یو کلوپټس خورا ډیر زیات دي، ونه خو هغه ځکه هغه شاوخه کې چې هلته بیا ځکه زمناک کې دي په اصطلاح ضرورت ودی ته سچ باید ځکه شو وسی، دا غوښ خبره باید استفاده وسی، ونه په سره کې عموم سره یو تعداد ځنګلي ونی دي چې هغه د ډیرو زیاتو اوبو څخه استفاده کوي، ولې د میوه په اکل زاد درته وایم چې میوه جات په صورت یمو د ډیرو اوبو نه خوشي، په دې خاطر باندې چې هغه رشي او غستکیږي مختلف ناروغي پیدا کوي، دا غو د لپاره خصوصا هغه نباتات چې په قطار په شکل کرل کیږي، دا زما یو پیشنهاد دی بزګرو ته، خیر دی که په یو څه پاول کال کې لګښت زیات وي، که د ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو په سیستم ابیاري باندې استفاده وکړي، هم به په دې باندې له لږو اوبو څخه به ډېره زیاته استفاده وکړي، ډېر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغۍ باندې اخته نه شي.
بله، ډېره زیاته مننه استاد نصرت کتاسیم په دې اړه خبرې کوي مهرباني، او زمنن بل پښتنه ده چې څنګه خاوره د فصلونو لپاره دوغه فصلونو لپاره چې کمی وبغواړي مناسبه ده، تبن چې هر ځای کې به هر ډول فصل نکیږي کم وبو سره به گزاره نشي کولای.
بله سروان صاحب محترم، د استاد زوږه تلکیز دازما اډی کوم زه فکر کوم چې تخنیکی مشکل لري، نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سوندل تر اوسه نه یم ان شاء الله.
بله بله، مال د خاور له نظره خاور به هم شاید تاثیر لري چې په یو سیمه کې یو ډول خاور ممکن ل هغه بوټو سره هغه بوټو ته مناسبه وي چې کم یو بو ورته پکار دی، آیا د خاوري نویت هم رول لري او کنه؟
خاوره خو زما مطلقم د پهن تابو یا د اوري وکړه، خاوره په درې دوله ده، یو هغه متنی خاوري دی، یو ریګي خاوري دی، یو سټي خاوري دی، نو هغه خاوري چې هغه ریګي خاوري دی هغه دی بو ضایعات زیات لري، دی بو لاندې دی بو ضایعات، ولې د تبخیر لاله دی بو ضایعات، او هغه خاوري یا هغه مناطقو کې چې خاوري مدینه یا کلی خاوري دي هغه خاوري دي وبو زیات د غلري مخصوصه ساتلري او هغه وبو ساتلای شي تقریبا تر څو ورځې پورې وبو ساتلای شي او لغوي څخه وبو ډیر نه ځای کیږي لکه په خاوري کې یو رقم د ورکم مصري موجود دي یو رقم سری د وبو د پاره دي او یو رقم سری د هوا د پاره دي نو هغه خاوري چې هغه ميدان سټراکچر لري یا جوړش لري ساختمان لري دیوبو د کښنی سری ډيري یعنی دیوبو نیولو زیات قابلیت لري او هغه خاوري سريغي خاوري دي هغه مناطق سري خاوري ريګي ني دي ځین دي خاوري دي دیوبو دیوبو ساتلو توان کم ده یعنی دیوبو ساتلو ظرفیت کم ده نو په لحاظ هغه خاوري سیالته دیوبو ساتلو توان ډیر هغه نباتات ډیر وبو ته ضرورت لري وکړل سي او هغه خاوري سريغي خاوري دي سريغي خاوري کوشش وکړي هغه نباتات نن تا نه لرم کې دي او ژر تند کوي او بوت زیات ضرورت نه لري لکرلو ته خودداري وست.
بله صاحب ډیر زیات مننه. اوس یو اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري را سره دی، مهرباني کوي. مهرباني کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم
سیف الله. خاموش د زبل ولایت متاثر ته ماشه.
مهرباني کوي خاموش صاحب، مهرباني.
ډیر مننه، ډیر مننه. زما یو نظر داسې دی، زموږ د معلوماتو زما د شخصي معلوماتو پر اساس هغه نباتات چې د پانو سطح فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري هغه ډیر زیات وبو ته بخیروي، نو په دې اساس سره زیات وبو ته مرتي لري ضرورت لري. او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات وبو ته بخیروي، یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرو لپاره مثلا جذبوي نبات ځان ته نور بیرته تبخیروي. نو دا مې نظر دی. او پښتنه مې داده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا دین ولایتونو کې د وبو ساته پر کمیدو دا ډیر چټکی سره کمیږي او زیاتره سیمه کې د شاکو بنه پیدا کیږي او مشکل سره ده. نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي؟ مثلا هغه خلک چې علم لري په هله لري غوي دا غوي ته دا معلوماتي غوي پوهیږي چې کوم نباتات باید په کوم سیمه کې وکرل شي، او دا باغوانان چې دي مثلا بزګران چې دي دوی په دوی دا معلومات نه لري، نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی ده مثلا، نه ورته داسې څه دایر شوی چې په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي، معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کوم سیمه کې باید وکړي. په دې اړه باید دولت څه وکړي. او یو بل لوی لامل دا چې بل شمسي باندې وبرا استعمال کیږي، مثلا په زیاتره سیمه کې دمځه کې وبه چې څومره ضرورت نباتات ته یا څومره غي ترغې اضافه راکښل کیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره یو طرح جوړ شي چې دا خو په خپل لاس د وبو کمښت سره مخ کوي خلک. او دا سیستم پیدا اسوی دي چې اول ورکې وب زیاتې وي، دوی وب شمسي په ځای سره رستلې ورسته اروپا ورو ورو پرو کمیډیا او حتی شنه باغونه یعنی پالونه دي د تاړ سوي دي چې هغه پریز دی باغ وچسي او وب ساته نورم چې تسوي ده. په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخی او دغه شمسي وب زما په نظر سره راښل دا به یو ډیر غټ یعنی د وب د ساتنې کمال لپاره.
بله ډیر زیاته مننه خاموش صاحب. وربشو په هان صاحب سمدی ته په هان صاحب شاغل خاموش په خبرو ست تبصر لري.
خاموش صاحب واقعا ډیری ښه خبرې وکړې، ډیر ښه وړاندیزونه درلوده. زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې اړه باندې وویل، په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی، یو ملي منابع اوبه چې دي، خصوصا د ځمکې لاندې اوبه چې راستل کیږي، بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي، حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامن ستراوړي چې د دوه کڅوګ چې استفاده کوي، خصوصا د میولرونکو دونه د لپاره، خصوصا هغه سبزیجات د لپاره، د میوه د لپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کیږي، باید حتما د چاسکو د وبو د چاسکو لګول سیستم دا باید ور باندې حتمی شي. دا باید حتمی شي چې ته وروره څه جوړې وبو د ځکه لاندې راباسي، دا وبو د ټیلو ارزش لري، دا باید تر ټیلو ل ارزش زیات وي، دا باید ته بي ځای باید استفاده ونه کی. دا یو خبره. دومره خبره دا ده چې د وبو د لپاره چې موږ د ځمکې تبخیر په دوه قسمه دی، یو د نبات د پانه څخه تبخیر د صورت نسی، یو د ځمکې د سطح څخه تبخیر صورت نسی، چې دې ته ایوافو ترانسپایریشن ورته وایي، یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د مځکې پر سطح باندې دغه د باید مالچ ورته وایي، نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي، بعضې نوکرین مالچ دي، د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډېره ګټه کوي، دا د نبات په وده انکشاف کې ډېر ګټه کوي، دا د مرضونو د ناروغیو د په منځ وړلو کې ډېر زیاته ګټه کوي. آیا که دغه بزګر د وکړي دا به څومره ګټه وکړي چې دا مځکه ورته په پسرلي کې چې ته دا مالچ ورباندې کش کې هرزه بوټي د منځه ځي، مرضونه کنټرولېږي، مځکه ګرمېږي، ونه ښه وده او نمو کوي، د دې دپاره دا باید دا ډېر ضرور دی. بله خبره دا ده چې موږ باید همیش وزارت زراعت د کرنې پوهن ټول پوهنځیګانې چې په افغانستان کې وجود لري باید دوی باید څېړنیزې برنامې باید جوړ کړي. څېړنیزه برنامه څه شي ده؟ هغه برنامه ده چې د یو بزګر ستونزې ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړه کړي، چې باید محقق یا څېړونکی د ترویج د مامور سره، د بزګرو د باغدار سره یو ځای پر هغه ستونزې باندې کار وکړي، د هغه دپاره یو علمي او تخنیکي د حل لار وس پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې د زره زراعت فاکولټي استاد موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نشته، خو دا باید په آینده کې باید په جدي توګه په نظر ونیسي. داسې ویرایټیګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي، باید داسې ویرایټیګانې پیدا شي چې مقاوم دغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم وسی، ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامې که په نظر کې ونیول شي او تعقیب شي، ولې د اوبو نشتون نه تنه چې د دې باعث کېږي چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات ونه لرو، بلکې هلته د حیواناتو، د نباتاتو، د نورو ژوندیو موجوداتو، د انسان لپاره به
سلامت و سیب. پوهند سیب پوهندوی نصیر احمد نصرت سیب، تاسی پا کندهار کی هست؟ حل تا دا اوبو دا کم والی پا خاطر تاسو کاروانگرو تا دا کمو فصلونو دا کرولو سپارشتا نکوی؟
سروان سیب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده، ناګزیر د سیلغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته، هیڅوک ارڅون ورته غنم مکر غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې ده چې هغه چیړنې سوي دي او چیړنو شوبدلې ده، لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه، هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشک سالی په مقابل کې او هم د امراض او د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټیس په چیړنو کې د زراعت پانتون او پانځیو چیړنې کړې دي او خپل چیړنو کې هغه راستلې دي د زراعت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زراعت ریاستونو او د ترویج مامورین. دغه چیړنې باید اماهنګ کړي او د دغو چیړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین، ځکه پانتونونه اجرایه قوه نه دي، نه ارګان اجرایه ورګانونه دی، کولای شي خپل دغه چیړنې ورته وسپاري یا نشر کی لوغه چیړنو څخه بیا غته ترویج مامورین په ساحه کې دغه سره په امانګي کار وکړي، ترڅو هغه نباتات سي هغه کم او بوت ضرورت لري مقاوم وي، د وچکالی په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګ نموي فصل لند وي، لوغه څخه استفاده وکړي. او په زمن کې نور نباتات سي دي چې هغه نباتات کم او بوت ضرورت لري او هغه ورته توسیه سي، هغه خصوصا په چیړنو کې ثابته شوی ده چې دغه نباتات او هغه علمي چیړنې پر غوی تر سره شوي دي. بعد له علمي چیړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینې خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري او هم ښه اصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سوي دي، د دغه څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وشي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پسته او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده، او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده میوه ده او هم زیتون ډېر قیمتي دي په بازار کې، نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکري؟ په خپل دوی د پستو زیتون باغونه جوړوي؟
د پستې په باره کې د غیر دولتي مؤسساتو که په خوا کې که اوس هغو ډېر ښه ترویج کړی ده، او د پستې دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په قندار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پستې باغونه شتون لري، سې یو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده، او په داسې یوه ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه پی ایچ ډېر لوړ او خاوره ټوله قلوي خاصیت لري. هلته داسې نتیجه ورکړي، نو هغه نتیجه وس هغه خپله کوریه لري، له هغې کوریه څخه خلک ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي. او هم دلته ځینې موسساتو لکه د ایم سي ورو ټاپیس هغوی خلکو ته ترویج وکړو. اوس په وژړی پنجوایي میوان شاولي کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پستې باغونه کرل شوي دي او له هغوی څخه استفاده ادا کوي. ولې زیتون سیتی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل شوي، ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري. څه زیتون چې دلته کرل شوي دي هغه زیتون هم کله چې اصول ورکړي له اصولو بعد بیا ننګرهار ته وړل کېږي او په ننګرهار کې په فابریکه کې پروسس کېږي. نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده، خو چې زړه شه نه خلک بزګران او دهقانان هغوی ته زړه نه شه کوي، دغه پروسس د جنجال څخه ځان ډک کوي. نو پسته پلیمانه ده او پسته
بله صاحب، ډیره زیاته مننه ښاغلی نصرت. پوهان صاحب سمدی، نور څه پکار دی چې د اوبو د کموالي له کبله د کروندګرو ستونزې کمې شي؟ تاسې مثلا د قطرهیي سیستم یادونه وکړه، نور کوم کارونه پکار دی؟ زما ذهن ته چې راځي هغه یو خو دا ده چې زموږ د افغانستان د کروندګرو ځمکې هم هوارې ډېرې نه دي، لیول نه دي ډېرې، یا بل دا چې ویالې او کانالونه مو پاخه نه دي. په کومو ځایونو کې چې ویالې پخې دي اوبو مصرف یې کم وي. څومره ممکن نه ده چې دا کار وشي په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی؟
زه باید د باغداري په کچه دا ووایم، کوم ځای کې چې باغونه جوړېږي خصوصا د پستې، د زیتونو، د خورما، د عنابو، دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځمکې کې کرل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمینه نه ده مساعده. نو مثلا لکه پسته چې ده، زیتون چې دي، بادام چې دي، که تاسو سمنګان ته ولاړ شئ وګورستئ په دا تپو کې په دې ځای کې هلته بل بوټی نه کېږي، په د هغو دپاره بیا زمینه مساعده ده. دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ مینجمنټ چې ورته وایي، یا د اوبو د تنظیم مسایل دي، چې دلته دا باغونه چې جوړېږي د دوی سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسي. دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید ذخیره کو. حتی په بعضو برنامو کې ما لیدلې دي کولی شي چې داسې نصرت صاحب د دخو مسله کا بیاري ده، داسې یو رقم تونونه لري چې دا د ریښو بغل ته ورته نصفوي چې دلته اوبه ورته اچوي. بله غټه مسله دا ده چې دغه د ارزه بوټو کنټرول ډېر زیات مهم دی، چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي، چې مالچ یا مالچین د دې سبب کیږي چې د مځکې د سطح څخه ما مخکې وویل چې دغه تبخیر په دوه ډوله دی، یو د نبات د مځکې څخه دی چې د مځکې څخه هم چې اوبه ولاړې هوا ته پورته شي خو نشته نو ریښه څخه اوبه واخلي. د دغه اوبو د ساتلو څخه موږ باید مالچ څخه استفاده وکړو. مالچ انواع او اقسام لري، ته کولی شي د ډبرو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د وښو مالچ جوړ کړي، ته کولی شي چې د بوسو مالچ جوړ کړي او دا سیستم. او بل که موږ تاسو دا د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست چې ورته وایي یا ګرین مینور چې ورته وایي، د دغه څخه د خاورې سره دا ګټه چې دا په خپله رطوبات ساتي، د رطوبات ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو. بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ داسې میوه خو پر یو بل شي، پر یو بل نیلې بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوان شي. موږ که داسې رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې، بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي، کدا اوس ډیر زیات لري. زه اوس یو بل لاند مثال وایم چې مثلا د انګور ده، انګور مثلا موږ دغه لرو، حسینی انګور لرو، دا تازه خوړل کیږي، دا باید حتما وګسي. ولې کشمشي انګور که په تنه په پسرلي کې چې اوبه ډېرې دي، یو دوه واره اوبه وخوري، ولې نور که اوبه ونیسي دی خپل انګور پخوي، خو د کشمشو اندازه ډېر کوچنی کوي. کشمش یا باید غټ پایني سورت وسي یا متوسط پایني سورت باندې وسي. یعنی دا تاک ماته کولی شي چې ماته ممیز راته جوړ کړي، چې راټولومې انګور یې د تازه خوراک لپاره نه بلکې د ممیزو دپاره. مثلا توران انګور مثلا کولی شم چې دا زه په دښتو کې وکړم، باغونه جوړ کړم، په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راسته، د رود څخه اوبه شته، زه هغه اوبه کړم، په دې څخه استفاده کولی شم. زراعت مختلف ابعاد لري. چې مثلا بل خبره دا ده، مثلا مشترکم کولی شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړي. یو تعداد بوټي دي چې هغو ته موږ عوام مرتبه کوي. که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا، حتی که د غنمو پر شاوخوا، دې ته موږ بادشکان ورته وایي، یا باد ماتونکي، یا د ګرمۍ د تغیر او تبدیل دپاره کتارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې، مثلا شینګ وکړو، نور غم توتان وکړو، نور دغه ځنګلي ونه وکړو، تر چې دا دې وکړل منطقه څه شي کېږي؟ منطقه سړه کېږي. د منطقې سوړوالی درجه حرارت راټیټوي. کوم وخت چې درجه حرارت راټیټ شو، هوا سړه شوه، د تبخیر څخه مخنیوی کوي، تبخیر کمیږي. تبخیر چې کم شو، نبات لږ اوبو ته ضرورت لري.
بله،
ډېرې طریقې شته چې دلته سړی بحث ورباندې وکړي. خبره دا ده چې ستاسو د برنامې وخت هم کم دی.
بله، پوښتنه له تاسو څخه استاد، تاسو وایئ چې څومره چې بوټي او ونې زیاتیږي، هغومره رطوبت هم زیاتیږي، دا له نورو فصلونو سره هم کومک کوي. د افغانستان اکثره غرونه سپیره دي، لیکن په ډېرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي. موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده، یا ځینې نورې ونې دي. دا ونې کله که څوک کیږدي، په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري، او په همدې خاطر دا غرونه هم داسې سپیره دي، او کنه اسې نیالګیو ته ضرورت لري.
خبره دا ده چې مثلا که زه ژوندی مثال درته ووایم، زه په خپله کلی وزیر خوشحال خان کې کښېنم، بنده کرغې ته ډېر نږدې یم. دا د بنده کرغې ته دغه د تپې چې دي، دا که درته ووایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښېنوي. که درته ووایم یعنې په ډېره کمه اندازه باندې نیالګي ژوندي پاتېږي. خبره داده چې مځکه هم شم، ځکه ده تپه هم شه، تپه ده. داسې نه ده چې د تپه غیر مناسبه ده. خبره دا ده چې نیال د کښېنولو وروسته د هغه تنظیم او اداره ډیره زیاته مهمه ده، چې هغه باید وبسي. هغه د اول دوام دریم کال کې تر څو پرې چې د درې شي هغه معین رطوبت خپل ځان رسوي، دا هغه باید مراقبت وسي په جدي توګه باندې وسي. نیال هم داسې دی، ولې دغه مشکوریا یا یو سیدلینګ چې ورته وایو، یا اپ سپرینګ چې ورته وایو، په دې معنی له کټې خوله غوندې دی چې د موره را پیدا کیږي. یعنی دومره مراقبت ته دغه لري، مراقبت ته ارتیلری کې دا باید وسی. که زه دا درته وایم، کوونی اول یو منطقه شناکه، منطقه چې د شناکه بیا پس له هغه څخه که ته هره باغداري کوي، هر کار چې کوي، دلته به د هغه بوټي د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره به تا ته زمینه درته مساعد دي. یو بل ټکی زه پیدا کوم چې د هر وچ کیلو ډرای میتر چې موږ ورته وایو، هغه د اوبو په مقابل کې څومره اوبه مصرفېږي، څومره وچ مواد، څومره حاصل ته لاسته راوړي. دغه نبات باید وکتل شي. اوس خو نه ورځ په ورځ باندې دا اقلیمي تغیرات چې راځي، ځکه دومره مهمه نه ده لکه اوبه مهم دي. څومره اوبه دې مصرف کړي دي، څومره حاصل دې لاسته راوړی دی. دې ته باید وزارت زراعت، د کرنې پوهنځی او نور نهادونه باید په دې کې جدي باید کار وکړي. په دې خاطر د افغانستان خلک د دوی شغل زراعت دی، په زراعت کې ډیر زیات اخته دي. نو په دې اکل باندې باید انکشافي برنامې او پروژې باید شروع شي. پر وخت نه ده دوه کله را په دې خوا په زراعت کې داسې واقعي بنیادي پروژې نشته چې د بزګرو او باغدارانو سره کومک هم بس کړي.
ډیره مننه له تاسو څخه استاد نصرت. ما مخکې د ځمکې د هواروالي یادونه وکړه. داسې اندیشنه شته چې کال په کال وچکالی نور هم زیات شي او بنورې هم کم شي، نو د اوبو ارزښت په فکر کوم چې لا زیات شي. د ځمکو د سطح لیول برابروالی دا څومره د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي؟
باید ووایو چې دا ډېر رول لري. متاسفانه په افغانستان کې هغه پخوانی سیستمونه دي، غرقابي سیستمونه دي او پخوانی زاړه سیستمونه دي چې هغه ځمکې نه هواره دي. یو ځای ډېرې اوبه ولاړې وي او یو ځای کمې اوبه ولاړې وي. دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي، یعنې عصري سیستم ته واوړي. اوس نوي سیستمونه په هان صاحب ته بهتره معلومه ده، لیزر لیولینګ په نامو باندې ماشینری موجوده. دامځکه ټوله داسې لیزر کوي، هر څونه اندازه ځمځکه ستو به هغه په کایو انچو بده په سر کې ولاړ وي، په پای کې به هغه یو انچو به ولاړ وي. نو هغه بیا په دې خاطر باندې چې دامځکه یو لیول کوي او د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټوله ته وبو رسیږي، د دغه ټکنالوژي څخه باید کار واخیستل شي. دغه ټکنالوژي باید ترویج شي ترڅو هغه ډیر قیمتي هم نه دي. دغه عادي ماشینری تراکتور سمځکه اړي، دغه ته لیزر لیولینګ سیستم وربسته کیږي او هغه یو مسلکي کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې. متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومه ده، پوهان صاحب ته بيخي ډېره معلومه ده. پارتیکلچري برخه کې ډېرې د انګورو باغونه دي او د انګورو باغونه دونه جوړې لري دغه د اوبو د درېدلو ځایونه چې یو ځای په اصطلاح نیم متر اوبو ولاړي، یو ځای ول وېشت اوبو ولاړي. دا سیستم د لیول د ځمکې د خاورې دا نه ده برابر. نو که چیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه د قانون او بزګران کار واخی او دغه ټول لیول کې باید لغو کړي باغ جوړي، یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بيخي بهتره معلومه ده. سیاول باید باغ نقشه وسیم ځکه اوار سی لیول سی ورسته بیا باغ. ولی متاسفانه په افغانستان کې دغه سیستمونه رواج دي، اول باغ چې بیا ورسته ګوري سیم ځکه لوړه د ټیټه ده. نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه، یعنی تر باغ تر کښنه ول او مخ کیم زین پروسس تا یا درکشت کول او د مخم د ځکه دا وارول لپاره دي، ځکه د لیول کول لپاره دي، ځکه د سیستم د برابرول لپاره وګیت په مناسب باندې ځان بار کول. دغه سیستمونه ست هغه باید وسی بیا کشت کوونده باندې وس کغه اټیکلچری نه باتات وی کغه اګرونومیک نه باتات وی کغه غلجات او بوبات سبزیجات وی د ټولو لپاره باید هغه وسی. دا یو موضوع. دوم موضوع دا د دنځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزور دی او ډیر بدتی روان دی. کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی عام دا کار نه ده سوی. نو کچيري دغه سیستم اول رایج سی او دوم دغه میتودونه دی، دغه ابیاری له میتودو څخه یا له طریقو څخه لوغو طریقو څخه کار واخی. مثلا په ډریپ اریګیشن، په ډریپ اریګیشن کې به لیول ته ضرورت نسته. سروان صاحب محترم، هغه کولای شي په بازارو ځایو کې په هغه ځایو کې سلوړی جواري ولري لدغه سیستم څخه کار واخی. یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه دي، د پایپ لالاري په باران په شکل په ساحو باندې اوبو پاش، هغه هم بیا لیول ته ضرورت لري. یا په غیر لیول ساحاتو کې لدغه دوه میتودو څخه کار واخی، چې هغه سپرینکل اریګیشن او ډریپ اریګیشن ده. او یا دغه باید لیول سی بیا ابیاری وسی ترڅو د اوبو په سپما کې په کافي اندازه کموالی راست.
بل استاد نصرت، یو بل پښتنم ام دغه د تاسکو سیستم څه فکر کوي چې شبنو چې د کرنې محصولینو ته مو امدا موقع ورکړی او هغه خلک چې دا وطلب دي لی غوسره په دې برخه کې چې خپل ځمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې لی غوسره کومک کړي وي، دوی به تجربه شوي او دوی به کار سوي. ما دا ویل چې د زموشت کرنې پوهنځیو محصلین چې دي عملاً عملی کار ډیر کم کوي. داسې ویل کېږي وایي دوی ته ډیره موقع په لاس نه ورځي چې عملی کار وکړي، تیوري زده کوي او عملی کار نه کوي. نو که چیرته دوی ته داسې فرصت ورکړی شي، برابر کړی شي چې د هغو خلکو چې غواړي په ځمکو همدغه تجربې وشي، مثلا زه یم باغ لرم که څوک را سره مرسته وکړي چې د قطرهي سیستم پکې ایجاد کړي، نو تاسې خپل محصلین ورکړي وای دوی ته چې د دې باغې په همدغه سیستم عیار کړی وي، دا امکان یې نشته؟
سروان صاحب محترم، ډېرې شی مهمې موضوع ته مو اشاره وکړه. پوهان صاحب خبر ده، پخوا موږ په زاړه کریکولم کې یوازې مونوګراف درلود، هغه به دوی په څلورم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به د پاکاوو په ساحه کې کار نه و. خوشبختانه نوی کریکولم داسې جوړ شوی، داسې محصلین د زراعت پوهنځي په څلورم سیم په اول سیمستر کې ساحې ته وځي، پروژې ورکول کېږي، هغه څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزیس لیکي. نو دا اوس موږ محصلین ساحې کې په دغه کارو بوخت دي او هغه عملا له بزګرانو سره هلته خپل عملي کارونه کی، بیا غ راضی په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بل اخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې چیرنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا راپور زه. خوشبختانه دا کار سوی ده، نه یوازې اوس په پروژه شکل اوښتی دي او محصلین په انفرادي او ګروپي شکل ځي ساحې ته او هلته خپل څېړنې کوي او سروې کوي، څېړنې د مختلفو میتودو په واسطه باندې په ساحه کې کښت کوي، پوښتنلیک دغه په اساس باندې پوښتنې کوي، له بزګرانو سره له هغوی سره همکاري کوي، هغه راپورونه بیا دلته د دغه محصلینو د نورو محصلینو چې هغه د اول دوم دریم سیم محصلین د استادانو په مخ کې هغه د دلته رائے کوي، هغه خپل ریزلت څه دی لاس راوړی ده، هغه الته په بزګرانو سره هم شریکیږي او دلته له محصلینو سره هم شریکیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسه استاد نصرت. په هان صاحب سمدی یو اوریدون کې مو په دې منځ کې ټلیفون وکوه، یز ما پښتنه مطرح کړي او استاد څخه و پښتي چې عبدالعلی په نامه دی، وای چې آیا زمکه ته د سری ورکول د اوبو ارتیا نه زیاتوي؟
bale der sha pushtane kade da zakita da kod war kawal da wubu artia ziatwi khususan nitrogen darun ke sara ko waqti istifada kiji bay dafatan bay wubu warta war krasi khususan paagam zakiti chi masalan min zakidi mujal tabia da ustaz nasrat khoda da maslak te da department ustaz de al ta khalga da spin sur khadala na ke istifada na ke badi khatar spin sur che warta warkay ta bayad hadmi bayad wo ba warta warkya wo na ke arjas param ustaz man de wo ba wa da istifada ke yo bal khabara che ustaz zikr kade der sham wazo da laser leveling na ta na da chi د اوبو په کومش کې ډیر کومک یې نه لږه بغواړي، بل داسې چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډیر زیات تاثیر کوي. په هغه ځای کې چې اوبو ته ډیر درېږي، که غلجات وي کومې وجات وي هغه د منځه وړي، که غلجات وسي، که غنم وسي، که اوبات وسي، هغه هېڅ نه شنه کېږي، او که میوې وسي چې هلته اوبال دانس وی هغه په ضرب د زوش خو په د ګرمۍ کې کوبه د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو شاوخوا کې د یو ورځ هم اوبه ورته اته ساعته دپاره ډم پاتې شي، سبا ته هغه د مینځ ځي، یعنی دومره منفي اغېز ورباندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ، سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمم معیاري ورته ویل کېږي، هغه هم ډېره زیاته موثر تمامېږي. نو تر ډېره حده پورې په هغه ځای کې چې د اوبو کمښت دی، چې تر هغه وخت چې اوبه راکمېږي، نو تاسو د دغه څخه نایتروجن دار سره ډېره استفاده مه کوئ. که کولی شئ که ګرین مینور، کمپوست، نور شی وسي، ولې کله ناکله خو بیا هم دغه دی، نو د لوړ حاصل د لاسته راوړلو دپاره چاره نشته. کوم وخت چې ته سپینه سره ورکوې، اوبه حتمي دي چې باید اوبه ورکړې، چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوې، سپینه سره به نه ورکوې.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمری د کابل پوهنتون استاد او همدارس پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه، له اوریدونکو هم منندوی.
مجبوری دا خفکی گی